The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ته نن د شروع ورځ د کال 2018 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 12 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخمن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په کراچي او لاهور خارونو کې په یونیورسيټیانو کې د پښتنو طالب علمانو کلتوري ورځ نمانځلو په محل د یو بل سیاسي ګوند لخوا د تشدد سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې عام ژوند ډیر د خرابتیا اړخ ته روان دی چې پکې ماشومان د زیات خطر سره مخ دي. او د امریکا د خارجه وزیر ریکس ټالرسن راتلونکي میاشت په برسلز کې د ناټو په کېدونکې غونډه کې د شرکت نه کولو او د اپریل میاشت کې روس ته د سفر په اعلان کولو باندې ملک د نیوکو لاندې شوی دی. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په کراچي او لاهور خارونو کې په یونیورسيټیانو کې د پښتنو طالب علمانو کلتوري ورځ د نمانځلو په محل تیر ورځ د یو بل سیاسي ګوند لخوا د تشدد سره مخ شوې دي. په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتنو طالب علمانو د اتحادیې پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ غړي ظریف په وینا دوی د پښتنو کلچر ډے په مناسبت یو دستور را جوړ کړی و او په دغه وخت پرې د اسلامي جمعیت الباډ ډنډو په لاس هلکانو حمله وکړه او د یو درزن زیات پښتانه یې جوبل کړه. هغه ویل چې په دغه برید کې نږدې 15 پښتانه محصلین جوبل شوي دي چې اوس د لاهور په بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي. نوموړي ویل چې پولیس راغله، هغوی هم په پښتنو طالب علمانو اوښکې بایونکي ګیسونه وکارول او د ډنډو ګزارونه یې پرې هم وکړه. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله هم پخلی کړی دی چې پوهنتون کې د پښتنو طالب علمانو یوه دستوره روانه وه چې د دوی څخه یې اجازه هم د دغې اخیستې وه. د جماعت اسلامي د طالب علمانو تنظیم اسلامی جمعیت طلبه هلکانو غونډه گردی کړی دا او په دوی یې حمله کړی. رانا ثنا الله ویل چې په حمله کوونکو کې د اسلامی جمعیت طلبه په هلکانو کې د پوهنتون نه بهر هلک هم شامل وو. هغه ویل چې څوک په دغه پیښه کې ککړ وي په ضد به یې کاروایی کوي. د جماعت اسلامی یو مشر فرید پراچا ځایي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي پنجاب کې د اسلامی جمعیت طلبه مشر په خپله پښتون دی او دوی د پیښې معلومات کوي چې په اصل کې څه شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې 13 ورځ 28 آئینی بدلون منظوري ورکړی شو چې تر مخه به یې د پوځي عدالتونو موده غزول کیږي. په قانون 255 رای د په حق کې پریوتی او څلور یې پر ضد پریوتی. د پاکستان د قانون وزیر زاهد احمد دغه قانون وړاندې کړ چې ویل شوی پکې د ملک حالات لا هم سازگار نه دي، نو ځکه د پوځي عدالتونو د مودې د غزول ضرورت دی. یاد دی چې کال 2015 کې د آئینی بدلون د ترخګره مقدمو سرته رسولو په غرض دا راوستل شوی وو. په تازه منظور کړی شوی قانون کې ویل شوی دی چې د دغې عدالتونو په وجه د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې لویه بهتري راغلې، نو ځکه یې اوس تر 2 نورو کالو پورې د غزولو فیصله شوې. اوس به دا قانون سینټ ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امریکا ډرون د پاکستان پاکستانی طالبانو یو مهمه کمانډر د اتوار په ورځ وژلې. د پاکستان میډیا وایي چې قاری محمد یاسین چې د استاد اسلم په نوم باندې پیژنده شو په یو شمیر خونړیو پیښو کې په پاکستان کې ککړ وو. د امریکایي چارواکو لخوا په دې برید لسم سندي ویل شوی. محمد یاسین چې د پنجاب صوبې سره یې تعلق وو پر سر یې 340,000 روپۍ هم د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی وي. د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې عام ژوند ډیر د خرابتیا اړخ ته روان دی چې پکې ماشومان د زیات خطر سره مخ دي، کوم چې د صحت بنیادی اسانتیاوو او متوازن خوراک ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې څنګه کال به نږدې 1 کروڑ خلکو ته په افغانستان کې د بنیادی اشیاو ضرورت وي. د ملګرو ملتونو لخوا غړو ملکونو څخه د 550 میلیونه ډالرو د کومک غوښتنه شوې چې 15.6 میلیونه افغانانو ته به پرې مرستې ورسول شي، کوم چې د دغه مرستو زیات ضرورتمند دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د فنډ لخوا ویل شوي دي چې ماشومان او میاندې په دغه کې تر ټولو زیاتې د خطرې سره مخ دي. په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک ملک بلل شوی دی. د امریکا د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي میاشت په برسلز کې د ناټو په غونډه کې د شرکت نه کولو او د اپریل په میاشت کې روس ته د سفر په اعلان کولو باندې ملکې د نیوکو لاندې شوی دی. نن په خارجه وزارت کې د وایان مارک ټونر څخه د خبریالانو بیا بیا د ناټو په غونډه کې د امریکا د خارجه وزیر په شرکت نه کولو پوښتنې وکړې. یو خبریال ترې وپوښتل چې په برسلز کې کیدونکې غونډه کې د امریکا د شرکت لپاره نیټه مخکې ورستو کولو خبره هم شوې، خو بیا هم ورته انکار شوې. په دغه وایان ټونر وویل چې په نیټه سلک شان اختلافات وو. د امریکا د خارجه وزارت یو بل چارواکي ویلي دي چې هاغلی ټیلرسن به په اپریل کې د نړۍ وو لوی طاقتونو په غونډه کې د برخه اخیستو لپاره ایټالیې ته ځي او بیا به د دغه ځای څخه روس ته روانېږي. هاغلی ټونر زیاته کړه چې د خارجه وزیر ټیلرسن روس ته د سفر په حق لباندې کوم رسمي اعلان یا د نیټې نیټه نه ده څرګند کړی شوې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا قومي خلایي او هوایي انتظامیې یا ناسا لپاره په بجټ کې د اضافي قانون لاسلیک کړی. دغې باندې د ځمکني ساینسي علومو پروګرام او په مریخ باندې د لټون کارونه به ترسره کول کېږي. د دې ګام سره د ناسا بجټ 19.5 بلیونه ته رسول شوی. صدر ټرمپ ویلي دي چې د دې سره به په خلا کې د لټون کار ته هم وده میلاو شي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو، دی و ریډیو سهرنی خبرونه تنې په نغد واشنگټن ډي سي نه غوږی. دا نیم ساعت خبری خبرونه ده او لومړی زو اسلام آباد ته چرتن چدی. دی و ریډیو خبریاله ربیع پیر مونږ ته څو شی به وړاندې. په لاهور او په کراچۍ کې د یونیورسټیانو دننه یا د پوهنتونونو دننه په پښتنو طالب علمانو باندې چې تیر ورځ د پښتنو د کلتور او ورځ نمانځله، په دغه باندې د جماعت اسلامي د طالب علمانو لخوا حمله شوې ده چې پکې تر 15 خوشه طالب علمان جوبل شوې دي. په دغه باندې د تازه تفصیل لپاره چې په دغه کې کمی نیوکې شوې دي یا د حکومت لخوا کم اعلانات شوي دي، د ډیورډ خبریال رابیا پیر څخه مو شوې به وړاندې حال پوښتلې ده. راځي چې تو وښو.
تیر ورځ په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتنو طالب علمانو او د جماعت اسلامي د طالب علمانو د تکونکو ترمنځ چې دی هغه جګړه سوی او اصل کې د پښتنو طالب علمانو د پښتنو کلچر ورځ منځله د کلتور ورځ منځله. خو ویل کیږي ریپورتونه وایي او کم د چارواکي چې دی هغه هم وایي چې د جماعت اسلامي خلک چې دی هغه په زبردستی رالو او پر پښتنو ځوانانو او پښتنو طالب علمانو یې حمله وکړه او په دې کې لست ولس کسان جوبل سوي هم دی. پولیس کڅه هم دا وایي چې دوی پر دغه باندې قابو مندلې دي، پر دغه پیشه باندې او الته د وشکې تویون کې ګیس او دغه کړې دي غورځولې دي. خو دغه کسان چې زخمیان سوي دي، جوبل سوي دي، د هغې لوجې او د دغه پیشې لوجې چې دي حالات ډېر زیات کړکېچن دي هلته. خو تر اوسه پورې د دغه پیشې په اړه باندې نه خو مقدمه در سوي ده، نه څوک نیول سوي دي تر اوسه پورې. پښتانه دغه ګیله لري او هغه ډیر زیات غوسه هم دی چې د پښتنو په ضد باندې چې دی په پنجاب کې او دغه قسمه پیښې سوي دي. د دې څخه وړاندې هم په پنجاب په هنتون کې دغه رنګ پیښې مخې ته راغلي دي وخت په وخت باندې. خو دا ډیره لویه پیښه ده او دغه د کلتور ورځ چې د هغه د وړاندې څخه منځل کیږي، د څو کال څخه منځل کیږي، د بلوچستانو هم د پښتنو هم د دې څخه وړاندې څو وخت مخکې د دې اجازه هم اخیستل شوی وخت دی. باوجود د پښتنو د کوونکو سره دغه قسمه پیښه مخې ته راغلي ده. رانا سناوله چې د قانون وزیر دی هغه وایي چې د دې پیشي کم کسان چې زموږه د هغوی په ضد بګامونه پورته کوي او د هغوی دواړو ډلو د دغه معلوماتو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوی د درې چارواکو غو خطر وو سپوري. هیڅ د خبره مخې ته نه درغلي چې زموږه کسان یې خو نیول سوي یا د هغوی په ضد باندې کمونه پورته کړل سوي. څه دغه رنګ پیشي په کراچۍ کې هم د ریپورتونو تر مخه مخې ته راغلي د پښتنو په ضد باندې. چې
ډیره مننه رابیا پیر تاسې. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د اتوار په ورځ باندې د امریکا ډرون الوتکې لخوا په یو برید کې د پاکستانی طالبانو یو مشر محمد یاسین وجل شوی دی او دا هغه مشر دی چې پاکستان کې په یو شمیر ځنمرګي بریدونو کې د لاس وو. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستانی مطبوعاتو راپورونو کې ویلي شوی چې د افغانستان په سویل ختیځ کې د امریکا بی پایلټ ډرون الوتکې په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو یو کمانډر وژل شوی دی چا چې په یو شمېر خونړي بریدونو کې لاس لرلو. د پاکستان امنیتی سرچینو تر مخه کاری محمد یاسین څوک چې د استاد اسلم په نوم هم پیژندل کېدو هغه او ورسره درې نور وسلوال د تیر اتوار پر ورځ د پاکستان سره په پوله د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې په خپل ګاډي کې په هدف کړو. کله چې وایس اف امریکا په دې اړه د امریکایي چارواکو څخه وپوښتل نو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه. پینټاګان په افغانستان او پاکستان کې د ډرون حملو په اړه هر وار څه نه وایي، خو یو 50 کلن یاسین د چا تعلق چې د پاکستان پنجاب صوبې سره و د نوموړي په سر 1,000,000 امریکایي ډالرو انعام هم ایښودل شوی و. د پنجاب مامورینو د هغه نوم تر ټولو زیات مطلوبو کسانو په فهرست کې اچولی و چا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د یو شمېر بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. د پاکستانی استخباراتو تر مخه کاری اسلم په پاکستان کې ترسره شوي ګڼو بریدونو کې لاس لرلو. په دغه بریدونو کې په کال 2009 کې د سریلانکا د کرکټ په ټیم او په داتا دربار باندې شوي بریدونه هم شامل دي. مامورین وایي چې یاسین د ځانمرګي برید کوونکو په تربیه او چودیدونکو موادو په جوړولو کې مهارت لرلو. د راپورونو تر مخه د یاسین امجد فاروق ډلې سره هم اړیکې وې، کوم چې یو وسلوال تنظیم دی او د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف د وجلو یې په کال 2003 کې دوه واره هڅې کړې وې. د دغه وروسته یاسین د پنجابي طالبانو یو مهم غړی جوړ شوی و، کومه ډله چې په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوسټ د کال 2014 راهسې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، د کومې له وجې چې ګڼ پاکستانی وسلوال د پولې بل اړخ ته د افغانستان ګاونډي صوبو ته په وړېدلو مجبوره شوي دي. علی بن سفیان څوک چې د پاکستان وسلوال تنظیم لشکر جنگ وی عالمی یو ویان دی، د یاسین د مرګ د خبرونو پخلی کړي او ویلی دی چې ډلې د دې په بدل کې په بلوچستان صوبه کې د پاکستانی پوسټ پر ضد یو برید کړي. العالمی په پاکستان کې د لشکر جنگ وی یو وړه برخه ده څوک چې د افغانستان طالبانو القاعده او په نږدې کې د داعش سره اړیکې لري. د قانون پر ځای کوونکو ادارو تر مخه دغه ډلې په پاکستان او افغانستان کې لوی لوی حملې ترسره کړي. یو پاکستانی وسلوال چې خپل ځان د پاکستانی طالبانو یو ویان بلی ویلي چې ډله به د یاسین بدل اغستلو لپاره د افغانستان په بګرام او کندهار کې امریکایي ځواکونه په هدف کوي.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د ملګرو ملتونو لخوا په جاری شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې عام ژوند ډیر د خرابتیا اړخ ته روان دی، چې پکې ماشومان د زیات خطر سره مخ دي، کوم چې د صحت بنیادی اسانتیاو او متوازن خوراک ته اړتیا لري. په دغې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه په افغانستان کې به روان کال 9.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته ضرورت ولري. دغه نړیواله اداره د 5.5 میلیون ډالرو مرسته غوښتنه کړې ده چې 5.6 میلیونه به و دغه کسانو ته مرسته ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان یانس لرک وایي دا د افغانستان د ټول آبادۍ تقریبا دریمه برخه کیږي او 14% له هغه شمېرې زیات دي چې په 2014 کال کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کوله. ښاغلی لیرک وایي مشتو کولرو سی هم د دې وجې څخه به ډیر کسان بې کوره سي. هم په دې کال کې 30,090 کسان بې کوره سوي دي. هغه زیاتوي چې ملګرو ملتونو تمه لري چې له پاکستان څخه نورې هم کورنۍ راستای نسي او دا چې هغه به خپل سیمو ته نسي ولاړ، بلکې په افغانستان کې به دننه بې کوره وي. هغه وایي دغه کډوال تش لاس افغانستان ته راستای نیجی او هم دوی ته به د روغتیایی خدمتونو او مکمل غذا ته ډیر اړتیاوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د فند یا یونیسف وای په افغانستان کې به ماشومان او میندې د خطرې سره مخامخ وي. دغه اداره وای افغانستان په نړۍ کې له یو خطرناک ځایونو زوی، ځکه چې ماشومان او میندو ته ډیر کم روغتیایی خدمتونه لاس لرنه وي. یونیسف راپور ورکړی دی چې هر کال په افغانستان کې ښځې د امیدواری یا د ماشوم پیدا کولو په وخت کې مري. دغه راپور وای په 2015 کال کې د هرو 38 افغان ماشومانو زه د یو کال عمر کم کې مړه شوي. د یونیسف ویاند کریستوف بولریک وای نږدې 60% افغان ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم وي د کم غذایت سره مخامخ دي، او دا په نړۍ کې تر ټولو لوړه او غټه شمیره ده. ښاغلی بولریک وای د افغانستان د ښوونې او زورونې سیستم د نږدې 3 لسیزو شخړو په وجه ډیر ګډوډ دی، او دغه په وینا 3.5 میلیونه ماشومان کلونو ته نه ځي، چې د یو اټکل تر مخه 50% انجونه دي.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. واشنگټن ڈی سی نه غواګی یو سم رازو د یو بل راپور پلوتا. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي میاشت په برسلز کې د ناتو په کېدونکو غونډه کې د شرکت نه کول وو، او د اپریل په میاشت کې روس ته د سفر په اعلان کولو باندې ملک د نیوکو لاندې راغلی دی. نن په خارجه وزارت کې د وایان مارټون څخه هم خبریالانو بیا بیا د ناتو په غونډه کې شرکت نه کولو باندې د امریکا د خارجه وزیر په اړه باندې پوښتنې کړې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن لخوا دا فیصله چې بل میاشت په د ناتو خارجه وزیرانو غونډه کې ګډون نه کوي سخت خبرګون راپارولې. نه پورس خارجه وزارت لخوا تفصیلات وړاندې کولو په مهال ویاند مارک ټونر د یو شمیر خبریالانو د ناتو غونډې په حق له سوالونو ځوابونه ورکول. یو خبریال په دا مهال ویلي چې ورته داسې اطلاعات دي ګنې ناتو خاغلی ټیلرسن ته یو شمیر متبادل د نیټو خوښه ورکړي چې دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو ویاند مارک ټونر دغه اطلاعات رد کړل او وایي خارجه وزیر د مصرفیاتو خبره ده. دا جاته کړي د دې خبره ستاینه کوي چې خارجه وزیر ټیلرسن ګډون لپاره هڅې روانې دي. د ویلي دوی یو شمیر نیټو خوخه ناتو ته ورکړي کوم باندې خارجه وزیر کولای شي دغه غونډه کې ګډون وکړي، او وایي په دغه لړکې په ناتو کې غور روان دی. دی وایي دا مهمه خبره ده چې دا فیصله به یوازې د ناتو مرکزی دفتر کې نه کیږي، بلکې د ناتو 28 واړه غړي به دغه نیټو باندې اتفاق څرګندوي. د خارجه وزارت یو بل چارواکي ویلي خاغلی ټیلرسن به اپریل میاشت کې د G7 ملکونو غونډه کې برخې لپاره اټلی سفر کوي او بیا وروستو د روس. تفصیلاتو په مهال ویاند مارک ټونر ویلي د روس سفر په حق له ورسره کوم رسمي اعلان دا مهال نشته، او دا هم نشي ویلي آیا خارجه وزیر به د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره ویني او کنه. رایټرز نومي خبري ادارې خپل راپور کې ویلي د 28 ملکونو اتحاد ناتو په دې غونډه کې په لومړي ځل برخه اخیستو پر ځای خارجه وزیر به د اپریل په 6 او 7 نیټه فلوریډا کې د صدر ترامپ خپل چینی همسیال ژی جن پینګ سره ملاقات کې ګډون کوي. د دې سوال په ځواب کې چې د ټیلرسن لخوا ناتو غونډه کې برخه نه اخیستو به اتحادي ملکونه څه پیغام اخلي، ویاند مارک ټونر په دې خبره زور راوړی چې امریکا 100% د ناتو سره ولاړه ده. د زیاته کړي دغه غونډه کې به د مرستیال خارجه وزیر ټام شینن کوم چې پخوانی موقتی وزیر هم وو د امریکا نمائندګي کوي. خاغلی ټونر جاته کړي خاغلی ټیلرسن به شروع پورز د ناتو اکثره ملکونو خارجه وزیرانو سره ویني کله چې به داعش پر ضد د جوړ ائتلاف غونډه واشنگتن کې کیږي. صدر ټرمپ تکرار سره ناتو یو بیکاره اداره بللی، خو مرستیال صدر مایک پینس تیره میاشت برسلز کې یو خبری کانفرنس په مهال ناتو لپاره د امریکا پوخ عزم تکرار کړي او خارجه وزیر ټیلرسن هم د ناتو لپاره خپل حمایت څرګند کړي. نئے پورس د سینٹ عسکری چارو کمیٹی یو اورونا کې پخوانی خارجه وزیر میڈلین البرائٹ ویلی ناٹو غونډه کې برخه نه اغستو سره به اتحادی ملکونو ته ډیر غلط پیغام ورسی. د نمائندگانو ایوان د خارجه چارو کمیټه ډیموکراتیک غړی ایلیټ انګل د دغه فیصله اعلان وروسته یو بیان جاری کړی او د خارجه وزیر دغه فیصله غندلی. د ډیموکراتیک ګوند نور غړو هم د خارجه وزیر ټیلرسن لخوا ناتو غونډه کې برخه نه اغستو باندې حیرانتیا څرګنده کړې او په دې هم چې دغه میاشت په دې د روس سفر کوي. دا خبرې په داسې مهال مخې ته راځي چې یو ورځ وړاندې د نمائندګانو ایوان استخباراتو کمیټې په وړاندې د اف بی آی مشر جیمز کومی په لومړي ځل پخلی کړی چې اداره یې کال 2018 کې د امریکا په انتخابي نظام د روس د انټرنیټ حملو پلټنې کوي او دا چې د ترامپ کمپاین او روسی چارواکو ترمنځ ممکنه رابطو ته هم کتنه کوي. د خارجه وزیر ټیلرسن د تاییدولو په وخت هم ځینې سینیټرانو چې پکې د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین هم شامل وو د ټیلرسن او صدر پیوټن ترمنځ نږدې اړیکو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې ټیلرسن د تیلو مشهورې کمپنۍ اکسون موبیل مشر وو. صدر پیوټن کال 2013 کې ټیلرسن ته د رسمي ملګرتیا سند هم ورکړی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوسم ستاسو فام را ګرځو دی ابو لاپور په لوت تیر ورځ په ګرد ګردن لای کی د ځنګلاتو نړیواله ورځ ځنګلونو نړیواله ورځ ومنځل شو. په دغه لړ کې د بلوچستان سیمه څخه د ډیور ډی خبريال حمید سمسور راپور را لګل دی چې وای بلوچستان کې د ځنګلاتو چې کم چارواکي دی غوای د لغل تکي په صوبه کې د ځنګلاتو په ځنګلاتو کې کمی راغلی دی او دغه ځنګلاتو د کمی پوره کولو لپاره د نوي حکومت لخوا ژمنې هم څرګند کړې شوې دي. راځي چې نور تفصیل په دغه راپور کې واورو.
بلوچستان سي درکبي پر بنسټ باندې د ایواد درې سلويش پیسه د برخه باندې خوراوره صوبه ده، لکه د ځنګلاتو د څنګ مایرین وی چې دلته ځنګلات ورستربل مخ پر ختم کې دوه باندې دي. د ځنګلاتو د څنګ ماهر مرستيال ژغورونکي نیاز کاکړ وایس اف امریکا ټي وري جو ټلویزیون ته وویل چې دلته په تیرو وختو کې ځنګلات 2.6 پیسه دو، لکه دغه کچه اوس 3.5 پوری راکمه سوې ده.
بلوچستان سي د ضرورو پنځور فارسٹ زون کی تقسیم کړل هغه کې زیرو الٹیچیوډ زیواخې یعنی له ګوادر زیواخې بیا تر 8000 سے 12000 تک پوری جین بیا پر مخ لاړ سره د کود دنیا دویم نمبر جنگل جونیپر د جونیپر فارسٹ دی چې ورلډ ہیریٹیج هم ڈکلیئر کړی هغه دی
نیاز کاکړ پر مخ زیاته کړله چې خلک ډیر په بې دردی سره د ځنګلاتو درخت پرې کوي چې اوس یې ډیر منفي اغیزې دلته راڅرګندې شوې دي.
ماحول کې سیدابجن او د کاربن ډای اکسایډ بیلنس نه وي سچونه کاربن ډای اکسایډ راباسي هغه سي بې درخت نه اخلي نو هغه دغه کې زیات شي نو هغه مختلف قسم بیماریان انسان ته کوي ګردو غټ نقصان دا نه دویم دا د استاج د بارانو کم قدرتي او سایکل نه هغه ته ډیسټرب کوي بارام سي د درخت ز سکم او به ترانسپورټ کوي د اخي بیا د په هوا کې استي هغه نه می په خلا په هوا کې نه درېما ستاد او بو سي بارام نه کوي نو د وګو په ځک کې دننه واټر ټیبل ډیر لاندې ولاړ دي خواب په دې په سل دوه سوه باندې غزه باندې اوبه پیدا کېدې اوس تر زر دوه سوه پورې ځي
د بلوچستان د زنګلات مرستیار ژغورونکی نیاز کاکړ وویل چې د زنګلاتو له ختم کېدو له سببه څخه د زنګلاتو یو شمېر څارویو او د مرغانو نسل هم د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی.
دا تلور دی د مایګریټری دی نور دلته سیسی زرکی اور مارخور دا هغه لیول ته راغلی دی. که دا موږ مزید بچاو نه کړ د زنګلات کټایي اور دوی شکار نو لس شر کال بعد دو نوم بیا ته دلته نه واوړي.
د زنګلاتو د څانګې ماهرین دا خبره هم چې چیرې د درختو شنیزي ختم شي هلته بیا یو شمېر ناروغۍ هم په خلکو کې راپیدا شي. د زنګلاتو د څانګې ماهرین او دې ته خوشبین دي چې ساش کال د ملګرو ملتونو یونیسکو د بلوچستان د زیارت د اوبښتو ځنګل او د لسبیلیه نېشنل پارک کې کامی حساسي ګرځولي دي. د زنګلاتو د څانګې ماهرین وایي چې په بلوچستان کې د درختو د ژغورنې او د شنیزي د زیاتولو لپاره و عملي ګامونو ته اړتیا ده. دلته غیر دولتي موسسې، نړیوالې غیر دولتي موسسې، حکومت او لسی خلکو ته پکار دی چې د قدرتي زنګلاتو او د ځنګلي حیاتیاتو په ښه توګه باندې ژغورنه وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو کوټه.
وسلانی کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د سومالی خلکو ته په خپل ملک کې د قامی انتخابونو د عمل په کامیابی سره سرته پر رسولو او د سومالی د وفاقي حکومت د پاره د محمد عبداللهی محمد د نوی صدر په حیث په غوړه کولو مبارکي ورکړې ده. امریکای نوی صدر او نوی حکومت سره کار کولو ته سترګې نیولې دي. د خارجه چارو د محکمې قائم مقام ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي، مونږ د سومالی د فوز او د افریقن یونین د امن فوز په دې ستاینه کوو چې د تیرو شپږو میاشتو د شپې ورځې د خپلو هلو ځلو له برکته د انتخابونو نسبتا په امن او خیریت سره کیدل یقیني کړل. ښاغلی ټونر زیاته کا چې د حکومتي واک اختیار په دې ډول سپارښتنه د ملک د پاره یو ډیر اهم ګام دی. مونږ د سومالی د هغو زرګونو خلکو هم ستاینه کوو چې د کال 2012 د انتخابونو په نسبت دا ځل کېدونکو انتخابونو کې په لوی شمیر کې برخه واخیسته. خو ښاغلی مارک ټونر په انتخابونو کې د یو شمیر غلا غلطو کېدو په خبرونو افسوس هم ښکاره کړی دی. د ویلی دی چې مونږ د سومالی د نوي حکومت ډاډګیر نه کوو چې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره خ مطلبي اقدامات وکړي او په کال 2000 کې د یو تن یو ووټ په بنیاد د مضبوطو انتخابي ادارو په قیام کې کامیابی حاصله کړي. د سومالی د اهمو مسلو د اوارولو د پاره د نوي حکومت جوړېدل ډیره لازمه ده. په دې سنگینو مسلو کې د سخت سکړې د لاسا د قات دراتلو د ګرانۍ د زیاتېدو د خوراک د لند تنگ مقدار او د خشکۍ د پیشنګوی مسلې هم شامل دي. امریکا نوی صدر او نوی حکومت سره د روغړې د عمل د وړاندې بوتلو د سکړې د لاسا زپلو خلکو ته د امداد رسولو او د خې حکمرانۍ او د ملک د ترقۍ د پاره د مضبوطو ادارو جوړولو غوندې کارونو کې په شریکه کار کولو ته په تمه ناست ده.
دا ادارې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې ادارې او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران خبرمنونکو د ډیور رادیو د سرنې خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. چرته زایم د مشال اډو خبرونه بعد د خبرونه وروسته شروع کیږي په دې صفو باندې. او د پاکستان په وخت د مازیګرې شپږ بجې د افغانستان په وخت په نیمه بدلې ورډې هم کاران تاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره یو بیا راځي. د دې نیم ساعت خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټیکنیکي اړخونه زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجینیر ګو جان. د غیمنه نکو نو خو ورځ د تغواړو خدای وبدوسي. د الله فمانه.